اوریدونکو د مشال ډیو پروانو پروانو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني. وخت 3 بجې شوی. په امریکا کې ولسمشریزه انتخابات او پر انتخاباتو اوڅېړنې لرو. په دې غړي کې په پاکستان کې پر سیاست او قبایلی سیمو کې په عدالتي کمپلیکس اهم راپورونه لرو او نور هم یو شمېر موضوعات په دې غړي کې اوریدل شي. خو تر هڅه مخکې لملي امیزادار د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سره پتا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په انتخاباتو کې تر وخت مخکې د بریا داوا کړی. وزیر اعظم عمران خان ویلي هیواد یې دویم لاکډاون نشي زغملی. او پاستیا کې د نومبر دویمې برید په تړاو 44 مشکوک کسان نیول شوي دي. تفصیل: د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په انتخاباتو کې د خپل سیال کاندید جو بایدن خلاف تر وخت مخکې د بریا داوا کړي. نوموړي پر داسې مهال د قانوني کاروایی دړه ککړي چې په مهمو ریاستونو کې لا هم د ووټونو شمیر روان دي. په پنسلوینیا، ویسکانسن، میشیګن او جورجیا کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي او نتیجې را روانې دي. په دې کې د لکونو په شمیر کې هغه ووټونه هم دي چې تر انتخاباتو مخکې د ډاک په ذریعه ورکړل شوي. په انتخاباتو کې د بریا لپاره یو نومانته د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي سوا او یا ووټونه پکار وی. بلخو د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن ویلی چې په باور یې کمپین یې د خپل هدف په لور روان دی. دا وخت انتخاباتو نتیجې په مهمو ریاستونو منحصر دي چې پکې میشیګن، پنسلوینیا او ویسکانسن شامل دي. په دغو دریو ریاستونو کې بریا به د بایدن د کامیابۍ لپاره کافی وي. ولسمشر ټرمپ چې تر انتخاباتو مخکې په بیا بیا او بیل شواهد داسې اشاره ورکړي وي چې د ډاک په ذریعه د ووټونو په زیاتېدو سره ممکن د په فراډ یا دھوکه کې زیاتوالی راشي. ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې د بریا دعوه کړي چې په ځینو ریاستونو کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي. نوموړي د خپل دعوی په دفاع کې د شواهد وړاندې کولو پرته ویل چې دا د امریکایي ولس سره دھوکه ده. په انتخاباتو کې د ولسمشر واک نه لري چې د خپل بریا دعوه وکړي، ځکه چې په هر ریاست کې انتخاباتي چارواکي نتیجې اعلانوي. جو بایدن په ټویټر لیکلي چې دا زما یا د ډونلډ ټرمپ اختیار نه دی چې د دغو انتخاباتو د کامیابۍ اعلان وکړو. امریکایي ولس نومبر په درېمه نه یوازې د دې هیواد د راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره رایه وکارولې، بلکې د امریکا د استازو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره هم ووټونه واچول. نن سهار په سینټ کې دواړو ګوندونو له یو بل نه هغه چوکۍ په خپل نوم کړې چې مخکې د دوی په لاس کې وې. په دې سره د ډیموکراټانو هغه هیلې کمې شوې چې په سینټ کې به له ریپبلیکن ګوند اکثریت واخلي. امریکایي رسنو په کولوراډو کې د ډیموکرات ګوند د ډنور ریاست پخوانی ښاروال جان هیکن لوپر د هغه مقابل د ریپبلیکن ګوند سینټر کوري ګارډنر پر ځای کامیاب وګرځولو. په الاباما کې د فوټبال پخوانی روزونکی ټامی ټوبرویل د ډیموکرات سینیټر ډګ جونز ته په ماتې ورکولو سره د ریپبلیکن ګوند لپاره چوکۍ وګټله. د کانګرس د دواړو جرګو کنټرول د امریکا د راتلونکي ولسمشر لپاره ډیر مهم دی، ځکه دا ولسمشر ته د دې صلاحیت ورکوي چې خپل اجنډا په اسانۍ سره منظوره کړي. دا ځل د سینټ لپاره په 15 چوکو انتخابات کیږي. ریپبلیکنز په سینټ کې د خپلو 15 چوکو دفاع کوي، او بلخوا بیا ډیموکراټان هڅه کوي چې خپلې 12 چوکۍ بیرته وګټي. د نومبر په 14 سهار مال امریکایي رسنو په 100 سیټونو د ډیموکراټانو په 14 غو د ریپبلیکن ګوند کامیابی وړاندوینه کړي. په نورو هغو سویل یې تر وخته مخکې بللې. یوازې په الاباما او کولوراډو کې د سیالو نتیجې هغه ابتدایي پایلې دي چې دواړو ګوندونو پکې له یو بل نه چوکۍ ترلاسه کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې نه خو یو ځل بیا سنتونه بندولي شي او نه هیواد دویم ټول بند یا لاکډاون زغملی شي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې حکومت یې پرېکړه کړې چې د نومبر له لومړۍ نیټې نه د وړو او منځنۍ درجې سنتونو لخوا د معمول نه زیاتې بجلی په استعمالولو سره د راتلونکي کال تر جون میاشتې پورې به 50% رعایت ورکوي. د هغه په خبره په دې سربېره به د راتلونکو دریو کلونو پورې هر ډول سنتونو ته په 25% کم نرخ اضافي بجلی ورکول کیږي. د اروپایي هیواد آسټریا چارواکي وایي د غبرید په تړاو یې 44 مشکوک کسان نیولي چې چانسلر سباستین کورس یو تیری کوونکي ترهګریز برید بللی و. د نومبر په دویمه ماښام مهال په سرخار ویانا کې د دې په دغه برید کې 4 کسان وژل شوي وو. هغه مهال د ښار په شپږو ځایونو کې د وسلوالو له ډزو وروسته پولیسو خلکو ته د نومبر په درېیمه په کورونو کې دننه د پاتې کېدو ویلي و، ځکه چې د مشکوکو وسلوالو د لټون عملیات جاري وو. په برید کې 2 ښځې او 2 سړي وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي وو. پولیسو یو 40 کلن مشکوک تن وژلی چې د آسټریا او شمالي مقدونیا غبرګ شریعت یې درلود. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
اردن کو خبرونه مو لمشال ریډیو وردل چې ملي امیرزاده وړاندې کول. تاسو زما خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. یو کارپو وایي په امریکا کې دا وار ډیرو خلکو په ولسمشریز انتخاباتو کې برخه واخیسته.
سو در ترامپ خپل یو پلان او تګلارې لري، جو بایدن هغه هم خپل یو سوچ فکر او تګلارې لري، نو خلکو سره یو دوه مختلف قسم ته تګلارې.
په پاکستان کې یو کارپو وایي
یار جی زخو د دې قائد هم چې امریکا کې د هر چا حکومت راغی پالیسی کې ډېر فرق نه راځي، یا که د پاکستان سره تعلقات وي که د بل ملک سره تعلقات وي.
یو کارپو په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د تحریک پاړه وایي
لیکن دغه وخت پاکستان ډیموکراتیک مومنټ چې دی نو دا چې زه ورته ګورم اول وردا سي معلومیږي چې دا د اسټابلیشمنت د سپورټ بغیر دا وخت دا مومنټ روان دی.
او یو مدني فعال وایي په قبایلی سیمو کې د عدالتي کمپلیکس په جوړولو خوشاله دي، خو
نو عدالت بلډینګ بم جوړ کی په تحصیل کې به مونږ لولګای، خو وسرا وسرا دا پکور دي چې فیصلې تیز روانه شي.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال لړیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې په امریکا کې د 2020 زیږی سکال د ولسمشریز انتخاباتو لپاره د ووټونو شمیرلو بهیر روان دی. د نومبر 3 ولسمشریز انتخاباتو پر مهال خلکو په ګڼ شمیر کې رای وکارولې. دا ځل دغه تاریخي انتخابات په داسې حال کېږي چې یو خوا کورونا وبا د هیواد ځپلې، نو بل خوا د امریکا ملت ویشل شوی دی. دا ځل انتخابات په دې هیواد کې په لسګونه کلونو کې یو تر ټولو زیات اغیزناک ګڼل کېږي. پړه نور حل احمد شاه زمیرا کوي.
I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight.
We knew this was going to go long, but who knew we're going to go into maybe tomorrow morning, maybe even longer.
د امریکا د 2020 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوندوماند ولسمشر ډونلډ ټرمپ او دغه ډیموکرات سیال جو بایدن ترمنځ په داسې حال کې سخت سیالي روانه ده چې د ځینو ایالتونو نتیجې مخې ته راغلي دي، خو د نورو هغه شایي ورځي واخلي. بایدن نن وویل چې هغه د بریا پر لور روان دی. نوموړي د خپلو ووټرانو د زغم غوښتنه کړې ځکه نتیجې لاره روانې دي.
It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome.
بل خو ولسمشر ټرمپ دیموکراتان د ووټونو د انتخاباتو د غلا په هڅه تورن کړي او ویل دي چې هغه بیا هم تامل لري چې په لوی اکثریت انتخابات وګټي.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country.
نوموړي دا خبره له هغه وروسته پر ټویټر وکړه چې بایدن خپل ملاتړو ته وینا وکړه. په دې انتخابات کې د لومړي نتیجو لمخې په ځینو ریاستونو کې ټرمپ او په ځینو کې بیا بایدن مخته دي. د کورونا وبا له کبله شاوخوا 100 میلیونه خلکو د نومبر له 3 وړاندې له د ډاک یا د رایو ځانګړو مرکزونو ته پورتک سره خپل ووټونه اچولي ول، خو د نومبر په 3 بیا هم ګڼو خلکو خپلې رایې وکارولې. له وخت مخکې د رای کارولو کاشته په کتو دا ځل د 2014 کال د ولسمشریز انتخاباتو پرتله د رای ورکوونکو شمیر زیات و. په 2014 کال کې هغو 55% کسانو رای کارولې وای چې د ووټ اچولو اهل ول. د فلوریدا پونتن پروفیسر مایک مکډونلډ چې د امریکا د انتخاباتو پروژه مخته وړي د مشال رادیو مرکزی څنګه ته وړاندوینه کړې و چې دا ځل به 1.6 میلیونه کسان په انتخاباتو کې برخه واخلي چې 8% کیږي. دا کچ د 1950 لسیزې وروسته تر ټولو لوړ دی. د هغه په وینا دا ځل به د انتخاباتو نتیجې هم له ځنډ سره مخامخ سي ځکه د ډاک له لارې د لیږل سوو رایو شمیرل وخت نیسي. په دې هیواد کې خلک په مستقیم ډول ولسمشر نه ټاکي بلکې د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي له لارې ټاکي. د هیواد د هر ایالت د نفوس او رقبې پر اساس ورته په ټاکنیز پلاوي کې رای ورکول کیږي. د بریا لپاره نوماند باید له 1538 رایو څخه 2 ټاکنیزې یا الیکټورل رای واخلي. په داسې حال کې چې د نومبر پر 3 نیټه امریکای ولس د دې هیواد د راتلونکي ولسمشر د انتخاباتو لپاره رای وکارولې، په عین حال کې دوی د امریکا د اساسو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره هم رای اچولې دي. د کانګرس دواړو جرګو کنټرول د امریکا د راتلونکي ولسمشر لپاره ډیر مهم دی ځکه دا ولسمشر ته د دې صلاحیت ورکوي چې خپل اجنډا په اسانۍ سره منظور کړي. د تیر دوه کلونو پر مهال ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ویشل سوي کانګرس سره کار وکړ. د 2013 کال له مزمهال انتخاباتو راهیسې ډیموکراټانو د 415 غړو په استازو جرګه کې سرګند اکثریت خپل کړی دی، خو بل خو بیا د امریکای سنټ په 100 غړو کې ریپبلیکنز د 43 په مقابل کې د 35 غړو په درلودلو سره برلاسي دي. په امریکا کې د سنټ غړي د 6 کلونو لپاره انتخابیږي او د دې جرګې د 100 چوکیو لپاره هر 2 کاله وروسته په نوبت سره ټاکنې کیږي. دا ځل د سینټ لپاره پر 15 چوکیو انتخابات کیږي. که چیرې سینیټران پر یو موضوع باندې 50-50 رای وکاروي او حالت ناڅرګند پاتې شي، نو بیا د امریکا مرستیال ولسمشر هم واک لري چې خپل رای وکاروي. د امریکا د اساسو جرګه بیا 415 غړي لري چې هر یو د 2 کلونو لپاره انتخابیږي.
بشار لډو ته غوږستی تاسو دغه راپور واورید چې د امریکا د ولسمشرۍ کاندیدانو په غږونو پیل شو. دغه راپور تاسو ته مشه اعظمي وړاندې کړ. هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. په امریکا کې د نومبر 3 ولسمشرۍ انتخاباتو نتیجې څو ورځې وخت نیسي، خو دا ځل د پخوا پرتله ګڼو خلکو په انتخاباتو کې برخه واخیسته. په دې ولسمشرۍ انتخاباتو کې ولسمشر ډونلډ ترامپ د ریپبلیکن ګوند نوماند دی، بلخوا د ډیموکرات ګوند له لورې پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ نوماند دی. بلخوا امریکایي ولسر د هیواد استازو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره اهم وټونه واچول. احمد شاه زمي په نیویارک کې له شنون کې جانګیر خټک سره خبرې کړې او په لومړي سر کې یې له هغه پوښتنه کړې چې دا ځل انتخابات له پخوانیو هغو څومره اولی بیل و.
یو خدا اوشول چې یو داسې دور کې اوشول چې کله امریکا یو د وبا دور نه تیریږي او بیا اقتصادي ستونزې بیل دي، ځکه چې هغه هم دې سره تړلي. نو دا خو یو دا، او بیا دویم دا ده چې امریکې ووټرانو تر مخه چې کم سوالونه دي هغه هم ډېر لوی لوی دي. که یو طرف ته صدر ترامپ خپل یو پلان او تګلاره لري ملک ترقی دپاره او د خلکو خوشحالۍ دپاره، نو بل طرف ته جو بایدن چې کم د هغه په مقابله کې لګیا دی د ټاکنو کې ولاړ دی، هغه هم خپل یو سوچ فکر او تګلارې لري. نو خلکو سره یو دوه مختلف قسم ته تګلارې دي او هغو مطابق خلکو خپله رایه چولې ده. او اوس دا پته به لګي چې د دې نتیجو ځکه چې نتایج خلا اوس هم را روان دي، خو تر اوسه چې څو شیزونه شوي دي هغه دا دي چې ګوره ریکارډ نمبر کې لکه چیرې هم امریکې کې د ټاکنو ورځې ناول یعنی پرون چې کله خلکو ووټ اچولو یا خپل رائے ورکوله هغه نه اول چیرې هم په امریکې تاریخ کې دومره لوی کچه باندې ووټونه نو راغلي چې څومره ډیزل راغلل، یعنی 100 میلیون نه زیات ووټونه د ووټ اچولو یعنی د الیکشن ورځې نه اول راغلي. او بیا ورسره دا چې کمه ګرم جوشي مونږ ولیدله خصوصي توګه باندې ځوانانو کې، او بیا نور رنگو نسل خلکو کې لکه تور پوستان شول، لاتینیان شول، یا نور آسیایی هیوادونو خلک شول چې کم دلته کډوال دي خپل کور ژوند کوي، هغه اټول د طرفه چې کومه ګرم جوشي ولیدل شول هغه هم د کتو قابل و.
دلته یو پښتنه بل پیدا کیږي، هغه دا چې یو خو تاسو ویل چې د امریکا د لسیزو په تاریخ کې تر ټولو زیات خلکو دلته رایه وکاروله، آیا د دې رایه کارولو د زیاتوالي تر شا د ډاک للارې د رایه کارول یا د ووټ اچولو بهیر دی که ځین نور داسې عوامل ول چې هغوی خلک دې ته مجبور کړل چې دوی باید راووزي خپل رایه وکاروي او د خپل خوښې ولسمشر وټاکي؟
زما خیال دا دی چې دواړو امتزاج وو، ځکه چې کرونا د وجه نه چې کله ریاستونو مختلفو ایالتونو خلکو اسانتیا دپاره ارلی ووټنګ یا شخصي توګه باندې دا ووټ د الیکشن ورځ نه یو څو ورځې اول شخصي توګه باندې ووټ اچولو اجازه هم ورکړله، او بیا د ډاک د لارې ووټ اچولو اجازه هم وه، او ډېرو ایالتونو کې خو تقریبا څومره ووټرانو هر چا ته کور ته ډاک د لاره ووټ استول شوی وو، هغوی ته دا چوائس ہو چاہ گئی اخبلا پا ذاتی شخصیتوں کا باندھے ووٹ اچول غواڑی او کا ڈاک دا لارا نیو خدا و چے دیدہ وجہ نہ ہم دیر زیاد درند ووٹ راغلا لو. او بیا اور سرا دا چے لکماتا ستو ہوئے چے دو ٹاکنوں کے دیر زیادا کرم جوشی ولی دے شونا دوارو کاندیدانو طرفا کا صدر ٹرمپ خبر ہو کو او کا جو بائیڈن خبر ہو کو دواړو طرفه په دې کې ډېر زیات مهنت هم شوې ده. ما پر هکې دواړو طرفه ډېر بھرپور انتخابی مهم چلولې شوې ده، او ډېر زیات تقریبا هر چرته دی کوشش کړي چې ځان ورسوي او ووټران دې تکانی کی چې هغه د ټاکنو په ورځ بهر راوځي او ووټ واچي. او بیا خلک یو طبقه دا ده چې چا رائے دادا چې صدر ټرمپ ته څلور کال نور پکار دي، ولې چې هغه چې کم هیواد کم طرف ته روان کړي دا بالکل ټیک درست همت دی او دا صحیح لار ده، او پدې باندې زمونږه چې کم تون دي دي خوشلوګه باندې اقتصادي چیلنجونه چې کم دي دا کرونا د وجه نه چې کم پیدا شوی دي امیدوګه باندې نو هغه مخنیوي او شي. او بیا بل چې کومه طبقه دا هغه د چې چارې دا د چې هغه ته د ترامپ سره په دې خبره رضا نه دي او هغه هغه تر مخالفت کې دي او هغه جو بایدن چې کوم سوچ فکر او تګلار دا هغه سره مرګري دي نو هغه هم په دې کې ډیر زیات خپل یو ډیر زیات ضروری غړي چې هغه خپل رائے ضرور واچي.
مننه خټک صاحب. ورستی پښتنه مې دا د کڅم تاسو مخکې په خبرو کې وویل چې د دې انتخاباتو نتیجې به څورزي وخت واخلي ځکه دا د پخوانیو پرتله بیل دي. خو دلته زما پښتنه دا ده چې د کانګرس د دواړو جرګو کنټرول لکه مردا استازو جرګه ورته ویلې سو بل د مشرانو جرګه یا سینټ د غوي د پاره هم خلک خپل رائے کاروي. د دې کنټرول هم د ولسمشر د پاره ډیر مهم دي چې خپل ایجنډا په اساني سره منزور کړي. نو د دوغه د هاوس اف ریپرزنټېټیوز یا استازو جرګه او د سینټ یا د مشرانو جرګه د غړو انتخاب به څومره داواري بیل وي یا داواري به څه اثر به وي؟
زما خیال دی چې دا انتہائی مهم دے. ہر چا فکر صدارتی تاکنو باندے دے اوگے باندے تو جو ڈیر زیادہ دا او زو لکا دے بالکل توسر دے خبر باندے دے فاق پہنچے دے طرف تا چی کما توجو دا چی کم پکار دا گا دینا پکار دا چی دینا ہم زیادہ گی ولی چی کا صدر ٹرمپ اگٹی او کا جو بائیڈن اگٹی دواړو په صورتونو کې هغه د کانګرس مرګرتیا او ملاتړ نه بغیر چې کوم خپل ایجنډا دا هغه مخکې ته نشي وړلی. نو لہذا تر اوسه پورې یعنی د ټاکنو نه اول د هاوس اف ریپرزنټېټیوز یا استازو جرګه چې کومه ده د دې کنټرول د ډیموکراتیک پارټۍ په کنټرول کې او چې کوم سنا دا سنټ هغه د ریپبلیکنز په کنټرول کې وا او دا بوس قتل واڑی چې هغه نتایج کم طرف ته ولې چې هغه حمله کافی نتیجې پاتې دي او هغه کې پته لګی چې څوک دا سینټ کنټرول حاصل وی او چې هر څوک حاصل وی زما خیال دا دی چې د دې اغیز د امریکای مستقبل کا پالیسی کاغه دا کورونې پالیسو په حواله وی او کا خارجه پالیسی په حواله وی دواړو باندې به د دې اغیز ډیر دروند وی. لہذا دا هم ډیر زیات
نومبر په دریم امریکایانو د دې لپاره رای واچولې چې په ډونلډ ټرمپ او جو بایدن کې یو د ځان لپاره ولسمشر وټاکي. ډونلډ ټرمپ چې د امریکا موجوده ولسمشر دی د ریپبلیکن ګوند او جو بایدن د ډیموکرات ګوند غړی دی. دا چې ډونلډ ټرمپ په دویم وار یا جو بایدن په لومړي ځل د امریکا ولسمشر جوړ شي د پاکستان، افغانستان، هندوستان او چین په اړه د امریکا ممکنه پالیسۍ څه کېدای شي هم پر دې موضوع مو پاکستان کې له پوهانو سره خبرې کړې او دا راپور مو برابر کړی.
په لاهور کې د سیمای زون نړیوالو چارو په امتیاز علم وایي د ډونلډ ټرمپ په حکومت کې د پاکستان او امریکا اړیکې ښې شوې. نو د پاکستان حکومت په غواړي چې ټرمپ بیا انتخابات وګټي خو نوموړی وایي که جو بایدن یې هم وګټي نو د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې به همداسې ښې وي ځکه چې امریکا به غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان مرسته جاری وي. امتیاز علم په سېشنبه مشال ډیو ته ویل هغه ته نخ کاری چې په دغه سیمه کې به د امریکا په تګلاره کې څه بدلون راشي او واشنگټن به له هندوستان سره خپل استراتیجیکي ملګرتیا ته دوام ورکوي.
بایدن جیتے گے تو کہ ٹرمپ خو خکاری نہ چدل تبا حالات بدل شی زکہ چدل چین پا زد کی امریکہ ہند تا دیر نزد شوی دا امریکہ بغواری چدل تجارت نوی ٹیکنالوجی او کاپی رائٹس پر سر پر چین خپل موجودہ فشار تا دوام ورکڑی بلکہ دا چین خلاف پا دا بایدن حکومت نور ہم سخت پوزیشن خپلوی.
بایدن کی حکومت زیادہ
په اسلام آباد کې د پاکستان د پوزو په خوانې لیفټیننت جنرال ترد مسعود بیا وایي کڅه هم د چین د کاروباري سرغړونو د مخنیوي لپاره به پر دې هیواد د هندوستان په مرسته د امریکا فشار جاری وي خو تمه ده چې د بایدن په حکومت کې به د واشنگټن له بیجنګ سره تجارتي اړیکې ښې شي ځکه چې جو بایدن پر دې پوه دی چې امریکا ته د خپل تجارت زیاتولو لپاره له چین سره اړیکې ښې کول ضروري دي. البته تلت مسعود په سېشنبه مشال ډیو ته وویل که جو بایدن ولسمشر شي نو کېدای شي چې په دغه سیمه کې د پاکستان ارزښت یو څه زیات شي.
پاکستان کے ساتھ میرے خیال میں
د پاکستان په حواله سره باز د وایم چې د بیسمی پاړه د جو بایدن په هاوی ډیر خده او هغه په افغان سوله کې د پاکستان لارځخته خبر دی لدی وجه هم د پاکستان اهمیت زیات دی چې دا یو اټمی هواد دی بلدا چې له مسلمان هوادونو سره یې هم اړیکې خېدي خو د پاکستان په اړه د امریکا د موجوده حکومت په پالیسیو کې به ډیر بدلون ناراضي زکه چې د ترامپ په وړاندې د هند سمره اهمیت دی نو هغه د بایدن په وړاندې هم دی
چونکہ انڈیا کی اہمیت بائیڈن صاحب کے پاس اتنی ہے جتنی ٹرمپ کی ہے
خو پس شمبال مشالو سره په خبرو کې د کراچي پونتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد بیا ویل که جو بایدن د امریکا ولسمشر شو نو کې دې شي چې پاکستان کې د حکومت لخوا په ولسی ټولنو او خبريالانو لګیدلې بندیزونه کم شي
واګه دا پښتو نه وتا دونو پارټي
د دواړو غوندونو د سیاسي امیدوارانو په پالیسیو کې ډیر فرق نه وي خو په تیر وختونو کې ډیموکرات غوند په پاکستان کې د ولسی ټولنو او جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کوششونه کړي دي نو که بایدن ولسمشر جوړیږي نو کېدای شي چې په پاکستان کې د حکومت لخوا پر ولسی ټولنو او خبريارانو پر لګیدلو بندیزونو د امریکا رویه سخت شي او دا به د عمران خان حکومت لپاره کوم ښه پیغام نه وي
کوئی اچھا محسوس نہیں ہوگا عمران خان
یا پاکستان وائی پر حیوات کی یہ ولسی ٹھولن اور صحافت آزاد تھے په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې او د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر بیا په سې شنبه له مشال ډیو سره په خبرو کې ویل هغه ته نخ کاری چې په امریکا کې د ولسمشر له بدلېدو سره به د دغې سیمې په اړه د امریکا په تګلارې کې کوم خاص بدلون راشي
پالیسی کے دیر فرق نہ راجی یا کدا پاکستان سره تعلقات وی کدا بل ملک سره تعلقات وی اده چا خبره ده 19-20 فرق پکې راځي نور امریکای خپل یو سیټ پالیسی دا هغه باندې چې هر پارٹی سره دراشي په هغه بکار کوي مثال به درته افغانستان وایم چې اول بوش صاحب چې یا کلینټن وو څه حالات څنګه پالیسی وا بیا چې بوش راغی بیا پالیسی څنګه روانه وا بیا چې بوش وخت تیر شو اوباما راغی نو خلکو وی چې اوباما سره خو به حالات ډیر بدل شي هیڅ بدل نه شول مګر انکا 19-20 فرقو پالیسی چاله ده
یا د څلورونو په هانو ویل چې که څه هم په امریکا کې د ولسمشری لپاره د ریپبلیکن کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي چې هغه غواړي د روان کال د دسمبر 15 پورې ټول امریکایي پوځونه له افغانستان وباسي خو د دوی په خبره بایدن به غواړي چې ځواکونه یې تر ډیر وخته په افغانستان کې پاتې شي ځکه که یو خوا په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې نو بل خوا په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی دوی دا هم ویل چې له ایران سره د امریکا او د نړۍ نورو طاقتورو هیوادونو اټومي تړون چې د ډیموکرات ګوند په پخوانی حکومت کې شوی وو نو که د دې ګوند غړې جو بایدن ولسمشر جوړیږي نو کېدای شي چې امریکا بیا په دغه تړون کې داخله او له ایران سره یې اړیکې خې شي یا تړون پر 2015 کال وشو چې له مخې یې ایران له خپل اټومي پروګرامه لاس پر سر شو او لویدیځوالو ور باندې لګولې بندیزونه نرم کړل خو په 2013 کال کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران له اټومي تړونه چې د په خبره له لومړۍ ورځې د خامیو ډک ته وځي مشال ډیو ته وګستئ تاسې د پوهانو نظر واورئ چې هغوی څه وایي چې د امریکا د انتخاباتو به پر دغه سیمه څه اثرات وي ممکنه
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي په یاد ولرئ احتیاط ملو کرونا وائرسا جغورلش
بشار لډیو ته غوښتي د خبر پښتونخوا حکومت ویلي په قبایلی ضلعو کې جوډیشل کمپلیکس یا عدالتي ودانې جوړول لپاره لږ تر لږه 19 ارب روپۍ منظوري ورکړل شوې او په هر ضلع او تحصیل کې به دا ودانې جوړیږي. بلخوا ځای ولسوای دوی د حکومت د غیګام ستاینه کوي خو باید چې بیا په عدالتونو کې د دوی مقدمه په تیزی سره وچلول شي. د 2013 کال کې د 15 مایني بدلون لاندې پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګډولو وروسته یاد سیمو ته عدالتي نظام وغځول شو. نور تفصیل له سیمې د مشالې خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پختونخوا پلاننګ او ډیولپمنټ محکمې لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې حکومت په وو نو قبایلی ضلعو کې په هر ضلع کې ډیسټریکټ جوډیشل کمپلیکس او 15 تحصیلونو کې تحصیل جوډیشل کمپلیکس یا عدالتي چارو لپاره ودانۍ جوړوي. ډیسټریکټ جوډیشل کمپلیکس به په سل کنال ځمکه او تحصیل جوډیشل کمپلیکس به په 1.5 کنال ځمکه باندې جوړوي او په دې دواړو منصوبو به 19 ارب روپۍ لګښت راځي. د خیبر ضلع یو فعال نورنګ پردی مشال ریډیو ته وایي دوی د حکومت دغه ګام ستاینه کوي خو په کار د بیا په عدالتونو کې مقدمې د ځنډ ښکار نشي او اورېدنه توند کړل شي.
عدالتونو لپاره چې وسرا وسرا خپل بلډینګونه جوړ شي خو د غیسرا وسرا وسرا یو دا شیدای چې لکه کومه د اف سی آر یا د پورټیکل په دور کې کومه جرګه به کېدلا تیزی سره نو عدالت بلډینګ به جوړ کی په تحصیل کې به مونږ لولې گئی خو وسرا وسرا دا په کور دي چې پیسې لیم تیز روانه شي ځکه چې کچارو مثال نشي لکه وس کچاري دی بس ورڅا او تاریخ پکېږي نو دا خو ډیر به انتهایی سہولت به شي ځکه چې مونږ تیرو تحصیل کې ولته ولګيږي غو خلکو لبه داس اونتیا په جوړ شي چې تیرونه به خلک مال ته به دا مساله کور په کور باندې کور کې به شي وتا نو دغه زوی د تکلیف نه به خلوشي دا ډیره د خوشحالي خبره ای باړې په تحصیل کې چې خپل بلډینګ جوړ شي په تحصیل کې عدالت ولګيږي او دغه خلکو لبه سہولت شي خو سہولت به ولې جوړ شي چې ورسره پیسې په تیزی سره روانه شي نو دا باندې ان شاء الله چې مونږ په خوشاله یو او په خوشحالي کوم او عوام لپاره ډیر زیات سہولت ملويږي په دا باندې.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس وس هم په زیاتره قبایلی ضلعو کې دننه عدالتي ودانۍ نشته او عدالتونه په بندوبستي ضلعو کې شروع کړل شوي او قبایلي ولس خپلو مقدمو لپاره هلته ورځي او په سفر کولو مجبور دي. د جمرود یو فعال منظور پردی وایي موجوده وخت کې د خیبر ضلع عدالت په پیښور هیتبات کې پرانستل شوی او چې خلک ورځي نو ډیر مشکل سره مخ کیږي.
د عدالت دفتر دی هغه په پیښور هیدآباد فیسون کې دی هغه د ضلع نه بهر دی د باړې د جم د شلمان د ملاګورو د خلکو چې کم کیسونه دي کمې مسلې دي هغه هلته ځي او ډېر مطلب د پلیر کې ترانسپورټ مسله وي بیا پلیر کې شیک پوسټونه دي نورې ډېرې مسلې دي دوسره د خلک مخامخ دي چې هغه مطلب دا چې د خپل علاقې نه بلې ضلع له ځي نو هغو ته ډېر زیات مشکلات وي او ډېرې ستونزې وي.
په 2013 کال کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې. هلته اف سی آر او پولیټیکل ایجنټ نظام ختم شوی او عدالتونه ورغځېدلي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو ته غوږ سی تاسو مخ پرونی د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او لنډو څپو 2015 او 1500 اتیا کیلو هرتز اوریدې شي. دغه راز تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدې شي. د mashalradio په پاڼه کې زمونږ د لومبي ورځې نواله تر اوسه پورې چې څومره هم خبرونه دي هغه پرتی دي تاسو اوریدل شي. تاسو لپاره پکې خوندوري ویډیوګانې هم لرو راپورونه هم تاسو په هغه کې اوریدل شي او زمونږ اونیزي خبرونه هم تاسو په هغه کې اوریدل شي. اوس وخت شوه 3:30 بجې او ملي امیرزاده هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې هغه د خبرونو لنډیز وورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په انتخاباتو کې د خپل سیال کاندید جو بایدن خلاف تر وخت مخکې د بریا دعوه کړې. نوموړي پر داسې مهال د قانوني کاروایي دړکه کړې چې په مهمو ریاستونو کې لا هم د ووټونو شمیر روان دی. په پنسلوینیا، ویسکانسن، میشیګن او جورجیا کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي او نتیجې یې را روانې دي. دا وخت انتخاباتو نتیجې په مهمو ریاستونو منحصر دي چې پکې میشیګن، پنسلوینیا او ویسکانسن شامل دي. ولسمشر ټرمپ چې تر انتخاباتو مخکې په بیا بیا او بېله شواهد داسې اشاره ورکړي چې د ډاک په ذریعه د ووټونو په زیاتېدو سره ممکن ده په دوکا یا فراډ کې زیاتوالی راشي. ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې بریا دعوه کوي چې په ځینو ریاستونو کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي. نوموړي د خپلې دعوې په دفاع کې د شواهدو وړاندې کولو پرته وویل چې دا د امریکایي ولس سره دوکه ده. جو بایدن په ټویټر لیکلي چې دا زما یا د ډونالد ټرمپ اختیار نه دی چې د دغو انتخاباتو د کامیابۍ اعلان وکړو. امریکایي ولس د نومبر په درېمه نه یوازې د دې هېواد د راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره رایه وکارولې، بلکې د امریکا د استازو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره هم ووټونه واچول. نن سهار په سینټ کې دواړو ګوندونو له یو بل نه هغه چوکۍ په خپل نوم کړې چې مخکې د دوی په لاس کې وې. په دې سره د ډیموکراټانو هغه هیلې کمې شوې چې په سینټ کې به ریپبلیکن ګوند اکثریت واخلي. د نومبر په څلورمه یعنی نن سهار مهال امریکایي رسنو په لسو سیټونو د ډیموکراټانو په شپاړسو هغو د ریپبلیکن ګوند د کامیابۍ وړاندوینه کړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې نه خو یو ځل بیا صنعتونه بندولی شي او نه هیواد دویم لاکډاون زغملی شي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې خبرې غونډې کې ویل چې حکومت یې فیصله کړې چې د نومبر له لومړۍ نیټې نه د وړو منځنۍ درجې صنعتونو لخوا د معمول نه زیاتې بجلۍ په استعمالولو سره د راتلونکي کال تر جون میاشتې پورې به 50% رعایت ورکوي. او د اروپایي هیواد آسټریا چارواکي وایي د هغه برید په تړاو یې 14 مشکوک کسان نیولي چې چانسلر سیباستین کورز یو تېری کوونکی ترهګریز برید بللی.
دا وملي همزاده چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دین مې کې هم استاد لپاره یو شمیر موضوعات لرو او دا به هم ووري چې په سواد کې یو ساينسي نندارتون تابع شي و. خو تر هڅه مخکې راځو د تا چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د دویمې څپې تر راته ګروسته یو شمیر هیوادونو ټولبن اعلان کړي او لسونه ته یې پر احتیاطي لارښوونو د سخت عمل وینا هم کړي. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټولبن اعلان شوی، بل خو د امریکا په یو شمیر ریاستونو کې د کورونا وایرس پیښې په داسې وخت زیاتې شوې چې د نومبر پر درېمه په امریکا کې ولسمشریزو انتخاباتو لپاره رای واچول شي. پاره نور معلومات فرخنده صدر کوي.
برتانیا چې په اروپا کې د کورونا وایرس له وجې تر ټولو زیاته د مړینې اشاره لري، په روانه میاشت کې نوې بندیزونه اعلان کړې دي. په برتانیا کې بعد نومبر له 15 نیټې نه په ټول هیواد کې ټولبند عمل کیږي. د دغه نوې ټولبند له مخې خلکو ته بغیر له ضرورته له کورونا د بهر نه وتلو هدایت شوی دي. او د نومبر له 15 نیټې څخه بار رستورانونه او نور کاروباري مرکزونه تړلې وي، خو سکولونه او پوهنتونونه به خلاص وي. په برتانیا کې تر اوسه د کورونا وایرس له وجې لس لک او سباندې سوار لزر کسان ناروغه شوی دي او د مړو شمیره د شپږ سلويخت زر نه اوریدلې ده. په جرمني کې هم د نومبر له 2 نیټې نه د کورونا وایرس ته مخنیوي په خاطر تر یوې میاشتې پورې نیمه ټولبند اعلان شوی دي. په پرتګال کې هم بیړنۍ حالت لګول شوی دي. د پرتګال د ولسمشر تر مخه بیړنۍ حالت دی د کورونا وایرس ته مخنیوي په خاطر اعلان کړي. بلخوا یونان پر خپل شمالي سیمو کې تر دوه اونیو پورې ټولبند اعلان کړي او ټول پروازونه هم ځنډولې دي. د اټلی چارواکي وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو سره پر نوي ټولبند لګولو فکر کوي. اټلی په اروپا کې یو په هغو هیوادونو کې دی چې د کورونا وایرس له وجې پکې د ناروغانو او مړو شمیره تر ټولو زیاته ده. بلخوا په چین کې د یوې 18 کلنې نجلۍ د کورونا ټیسټ مثبت راتلو وروسته یو ځل بیا د یو شمیر خلکو د کورونا وایرس ټیسټونه پیل شوي دي. چینایي چارواکي وایي د غربي چین په یو کلي کې د ګڼو خلکو ټیسټونه پیل کړي دي. کورونا وایرس تیر کال لومړی په چین کې رپورټ شوی و او له دغې وروسته ټولې نړۍ ته خور شوی دی. په آسټرالیا کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس یو پیښه ثبت شوې. دا په تیرو دوه اونیو کې لومړی د کورونا وایرس داسې پیښه ده چې په مقامي توګه یو تن ته لګېدلې ده. خو په کوینزلند صوبه کې چارواکي وایي دغلته په شپږو کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی او دغه ټول له بهر هیوادونو راستانه شوي وو چې دا مهال په کرنټین مرکزونو کې دي. بلخوا په استرالیا کې په یو شمېر سیمو کې په ټول بند او د خلکو په تګ راتګ کې نرمي اعلان شوې ده. امریکا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له وجې تر ټولو زیات متاثر شوی هیواد دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه په امریکا کې دغه وایرس له وجې 200,000 باندې 1,500 کسان مړ شوي دي او د ناروغانو شمیره 290,000 باندې 290,000 ته رسیدلې ده. د نوومبر تر درېمې په ټوله نړۍ کې د کورونا د ناروغانو شمیره څه باندې 1,40,000 ته رسیدلې ده او دغه وایرس تر اوسه 3,00,000 باندې 14,000 کسان رغېدلې دي.
دا فرخنده سره چې تاسو ته په نړۍ کې د کورونا وبا په اړه معلومات درکول.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا وباس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تاسو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
اردن کو د پاکستان وزیر اعظم د ګل پورادو په اسلام آباد کې د تعلیم لوی فقہی او صوبایي وزیرانو سره په غونډه کې د هیواد په سکولونو او دینی مدرسو کې د یو رنګا تعلیمي نصاب معرفي کولو خبره کړي. عمران خان ویلي لدې ګام سره به ټولو پاکستانی ماشومانو ته د زده کړې او پرمختګ یو شان مو کې په لاس ورشي. خو د قبایلي ضلعو د استادانو اتحادیه وایي حکومت باید لومړی په سیمه کې سکولونه جوړ او استادان پکې برتی کړي. د تعلیمي چارو یو پو بیا د یو رنګا تعلیمي نصاب له خبرې سره موافق نه دی. وایي چې حکومت جذباتي پریکړه کوي. تفصیل د هارون بچا په دې راپور کې.
راپورټونه وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګل ورځې په غونډه کې ویلي چې حکومت یې د هیواد د ماشومانو لپاره کاغه په سرکاري یا شخصي سکولونو کې او یا هم دینی مدرسو کې دی یو رنګ تعلیمي نصاب معرفي کولو ته ژمن دی. نوموړي زیاته کړې په نوي تعلیمي نصاب کې به ماشومانو ته د اسلام د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند او اعمالو په اړه معلومات ورکول کیږي چې غوي خ او باکردار مسلمانان جوړ شي. د وزیر اعظم او د تعلیم د وفاقي او صوبایي وزیرانو په غونډه کې د نوي او یو رنګ تعلیمي نصاب په سمته عملي کولو لپاره د استادانو د روزنې پر خبره ټینګار شوه دی. خو په خیبر پختونخوا د ورګړو قبایلي ضلعو د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر مرجان علي مومند د نومبر پر درېمه مشال رډیو ته وویل حکومت باید تر هر څه مخکې د دوی په سیمه کې وران شوي سکولونه بیرته جوړ او نوي استادان برتی کړي.
پسونو سکولونه د سيدي کې الته یو ټیچر دی زمونږ سره مډل داسې سکولونه شته چې به تازه ډېر او خیم هغه کې دوه ټیچران یو ټیچر بسنګا یو خ ایجوکیشن ورک لشي بازارګاو ټیچران چې په مرج ډیسټریکټ کې برتی شوی نه کنانو ډیر زیات کم دی. الته وبنشتا الته د ماشوم په خاورو کې لوغړی کې دا غټاټ نشتا دا بچاټ نشتا وتا بورډ نشتا زمونږ چې د نورو خلکو ته په سب
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو تنظیمونو هم د مرکزی حکومت د یو رنګ تعلیمي نصاب له خبرې سره مخالفت ښولې ده. د صوبې د آل پرایویټ سکول اسوسییشن مشر احمد علي د نومبر پر درېمه مشال لړۍ ته وویل دوی به حکومت پرې نږدي چې د بهرنۍ او مرستندوی ادارو خوخه پر دوی ومني.
حکومت چوک دی انجیوګانو په سپورټ باندې چلیږي نو دا به دا غې نه مجبوري بیا موږ ته داسې نصاب راکړي چې هغه به زما د ملک زما د قوم زما د معاشي زما د کلچر سره هغه مناسب نه وي. زموږ څومره چې اسوسییشن دی موږ له روزي اول نه د حکومت د دې اقدام ته موږ په شک په نظر سره ګورو. موږ 2006 کریکولم مطابق خپل بچو ته تعلیم ورکو کتابونه تیار شوي دي حکومت یې پروټ کړی دي لہذا حکومت ته موږ په دې سره نور مزید اجازه نه ورکو چې هغه موږ دا باوند کې چې
د یو رنګ تعلیمي نصاب په اړه په اسلام آباد کې د ګل د ورځې غونډې ته د تعلیم او فاقي وزیر شفقت محمود ویلي چې د دوی هدف ماشومان تنقیدي او تحلیلي سوچ ته اړ کول دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پخوانی نیمه قبایلی سیمې له 115 حلقې څخه د جمعیت علما اسلام فی یو منتخب غړی محمد شعیب وایي دوی د خپلو زرګونه مدرسو لکونه زده کوونکو ته انګریزي او ساينس خولو ته تیار دي خو حکومت په خپل خبره کې سنجیده نه دی.
چو سره حفظ
کئی دعا کال کی نو علم دریاب زان سره پزړه کی او په مرزو کی محفوظ کی غدی نو کاغله میو د انګلیش په شکل باندې ایجوکیشن ورکو نو زده ان چې نه هغه سر وډی غټ مواد پروت وی اغه نه په پاکستان کې بلکې انټرنیشنل دنیا کې دی هغه یو ښه اثر به پریوزی ټول پاکستان 12000 د 13000 مدرسې چلیږي دی مو تقریبا 27 لک هغه شاګردان دی ماشا الله قیدی خبرو کې سر جنون وی او د مو مدرسو له فائدہ رسیدې شي د مو طالبان له فائدہ رسیدې شي ولې نه تیار مو غیر چا سر خبر له تیار نه ستو خو اوسه پوری حکومت پدې کې سنجیدہ نه ده
موږ هڅه وکړه چې د مرکزی حکومت د یو رنګ تعلیمي نصاب پر پروګرام د خیبر پختونخوا د تعلیم د وزیر شهرام خان ترکی او یا هم د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تعلیم د کمیټې د مشر پختونیار خان نظر وپوښتو خو د بیا بیا ټلیفونونو باوجود له هغوی سره په خبرو و نه توانیدو د تعلیمی چارو پوه او د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت د حکومت د یو رنګ تعلیمي نصاب له خبرې سره موافق نه دی دیوائی د عمران خان په مشرۍ مرکزی حکومت جذباتی او نه عملی کیدونکې پریکړې کوي
حساب شو فزیکس شو کیمستری شو یو طرف ته پتا باندې ډاروین ارتقائی دی ایولوشنری تھیری په پتا باندې وای خو به یغه کې کنټرډکشن دا هم راځي چې نن مذهب د سره ایګری کوي نه نصاب د مدرسو هم دی د سرکاري سکولونو هم دی د پرایویټ سکولونو بچی اند زما سکول کې یو بنشتا زمونږ سکول کې ټوایلیټ نشتا زمونږ باتھروم نشتا زمونږ ونه لاندې ماشومان سبق وایي خبره مونږ یې چې څنګه جذباتي رویه دي کله مونږ متاثر شو ترکی نه کله مونږ متاثر شو مدینه نه چنته چې لاړ شو بیا چین نه متاثر شو لارا دا ټاکل دا یو اجتماعي سوچ غواړي ذهني ازادي به مانوي سوال اجازت نشته دی او د به وجود به هم زه دا خبره کوم چې یو کریکلم او یو کام دا داسې دی ټوکو کار نه دی
رپورټونه د پاکستان د تعلیم د وفاقي وزیر په حواله وايي حکومت په پام کې لري چې د 2020 زیږدیز کال د اپریل لمیاشتې په ټولو پرایمري سکولونو او همدارز مدرسو کې یو رنګ تعلیمي نصاب عملی کړي دغه په خبره د نوي نصاب کتابونه وار لمخه چاپ شوې دي نوموړي البته زیاته کړې چې د نوي تعلیمي نصاب خولو لپاره ضروری ده چې هر یو صوبا په دغه لړ کې قانون سازي وکړي
تاسې د هرون بچا راپور واوریدو او په راپور کې تاسې وویل چې پاکستان وزیر اعظم ویلي چې په سکولونو او دینی مدرسو کې د یو رنګه تعلیمي نصاب معرفي کولو د غراز دوی پلان لري تاسې زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شي اوس راځو دې ته چې په پاکستان کې د تیرې څه مودې رئیسې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي اپوزیشن ګوندونو د اتحاد جوړولو وروسته د حکومت خلاف جلسې پیل کړې او وایي چې د درغلیو په بنیاد راغلی وزیر اعظم د استعفا ورکړي بلخو د حکومتي ګوند غړي او وزیر اعظم عمران خان وایي اپوزیشن په خپلو درغلیو پردا چول لپاره احتجاجونه او جلسې کوي دا چې اپوزیشن او حکومت د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي او ترمنځ مذاکرات نکېږي نو څه نتیجې به رامنځته شي په دې اړه زموږ همکار نیس اجمل له ځینو پوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی چې د سیاستوالانو په غږ پیلېږي
اور اگر اعلان کہتے ہیں کہ ہمیں الیکٹڈ کچھ بھی حکومت قبول نہیں ہے
سلیکٹڈ وزیر اعظم کو مہنگائی کی خبر ٹی وی سے ملتی ہے
عمران خان استعفی دو گھر جاؤ
عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د تیرې سمودې راهیسې حکومت او اپوزیشن ګوندونه په یو بل د ناهلې او درغلیو تورونه لګوي او سخت بیانونه ورکوي د سیاسي چارو پوهان وايي باید د حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات وشي او دواړه خواوې د جمهوریت خوندیتوب او د سیاسي بحران مخنیوي لپاره کار وکړي په پیښور کې د مشرق ټي وي بیرو چیف محمود جان بابر د نومبر په 3مه مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د رسونه او اختلافات ډیر زیات شوی دي او باید حکومت خپلې ځمواري پوره کولو سره د سیاسي تناو ختمول لپاره کار وکړي
اوس چې سمره هم غټ قوتونه دي په پاکستان کې سیاسي او هغه خلک چې کم د چا ترمنځ سوله کولی شي هغه په دوه ګروپونو کې تقسیم دي یو اړخ ته حکومت ته او بل طرف ته اپوزیشن دي منس کې ډو څوک پاتې نه دي دی وخت کې حکومت کم ته چې مخامخ تیر کې انصاف دي هغه حکومت او د اغي ملګري هغه د غرنګ حالت دی وخت زما په خیال جوړ شي دي د اغي د رویه نه چې اپوزیشن هغه ځان ډیر لری بوتلو د دینه مخکې به چې کله به په پاکستان کې چا حکومت کولو نو هغه به ځان سره حکومت مخالف ډلې به هم سناسه د پورې ځان سره بوتلی خو دوی ورته صرف غلوي او دوی اړو دا مني نه چې دا سیاسي قوتونه دي په پاکستان کې د دوی عمر وټونه غستیا د دینه لغونه کم وټونه غستی دي نو دوی د وجه دی وخت په منس کې اړو څوک پاتې نه دي چې د دوی په منس کې چرته خبره وکړي
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو جمهوریت تحریک د اکتوبر ل 14 راهیسې د حکومت خلاف جلسې پیل کړې دي دوی خپل لومړنی جلسه په ګوجرانواله کې کړې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند او د اپوزیشن ګوند اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې د پی ڈی ایم جلسې ته ویلي وو چې موجوده حکومت د درغلیو په بنیاد راغلي او دوی به د حکومت خلاف په خپل دریس کې بدلون نه راولي
زمونږ د مجبور کولو حاصل وشوي چې د درغلیو په بنیاد راغلي حکومت تسلیم کړو خو موږ د دړکونه نه ویریدو او نن هم په دې دریض ولاړیو چې دا ګډاګي حکومت نه منو
په کوټه کې د ډان اورسپانی مشر سید علی شاه وایي چې باید حکومت او اپوزیشن د خبرو میز ته راوستل شي ځکه چې د جلسو احتجاجي ناستو لبچی حکومتي ادارو ته د امنیت په ګډون نور ستونزې مخې ته راتللې شي
تیر وختو کې کوم وګورو هر وخت چې دلته د حکومت خلاف یا د اسټابلیشمنت خلاف یو تحریک چلیدل دي نو دا غسره د وی خو یا لبلی خو د اسټابلیشمنت خامخا سپورټ سره ای لیکن دغه وخت پاکستان ډیموکراټیک موومنت چې دی نو دا چې ضرورت ګورم اول ورداسې معلومیږي چې دا د اسټابلیشمنت د سپورټ په غیر دا وخت دا موومنت روان دی په کار خدا دی چې ډایلوګ وسی ځینی سینیئر چې کوم پارلیمنټریانز دي یا سیاستدانان دي هغه داسې یو تجویز ورکړي چې په کار دادی د اپوزیشن او د حکومت ترمنځ یو سپیکرز کانفرنس راوبلل شي او دا یو قومي بیانیه ورکړي نو دا به د حکومت لپاره او د اپوزیشن لپاره په کار دي د ټول لپاره قابل قبول وي یعنی د اپوزیشن چې څه ګوندونه دي هغه دا خبره کوي چې د جلسو سبات به بیا دا لانګ مارچ ته ځي بیا به درنې ته ځي نو اوس اسلام آباد رنګ شار کې څلور پنځه لکه کسان چې جمع سي نو زما په فکر سره دا به ډیر غټ چیلنج وي د موجوده حکومت لپاره زموږ د ادارو لپاره
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز د اکتوبر په 15مه په کوټه کې جلسې ته ویلي چې موجوده حکومت جالي دی د ولس ووټ ته عزت نه ورکوي او د ولس ستونزې لپاره مغور سولې دي دغه سره پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر په 2مه په گلګت کې د وینا پر مهال ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د درغلیو ختمولو ویلي وو خو وسې حکومت په خپل درغلي کوي په خبر کې خبر یال جاوید عزیز بیاوی باید په پاکستان کې سیاسي مشران جمهوری اقدارو او روایتو ته پکتو بیانونه ورکړي او د احترام یو ماحول جوړول پکار دي
تیر یو دوه دریو کالونه یو کلچر جوړ شوی دی د رایول خلاف کنزل کول اغي ته بدرد ویل مختلف طریقې باندې د اغي انسل چي دی دا یو ډیر غلط کلچر په دې سیاست کې ډیولپ شوی دی یو خو ډیسکرج کول پکار دي بل لیډرز ته یو رول پلی کول پکار دي د مشرانو چې دی خپل کشران پوي کې چیرې کته د بل مشر بي عزت کې په سبب استا مشر خامخه بي عزت کېږي اسپیشلی چې کوم د حکومت پارٹی دا دی ته ډېر د صبر او د برداشت رول پکار دی او بلک تاسو ګورئ دا حکومت دا جماعتونه شته دي چې اغي تر اوسه پورې سافټ لانګویج استعمال کوي د یو بل ریسپیکټ کوي نو اغي لا را مخې کېدل پکار دي اغي له دا دواړه ګروپس کینول پکار دي د یو بل ریسپیکټ کوي او ټالرنس مظاهره کوي
بل خو د نومبر په لومړۍ نیټه وزیر اعظم عمران خان په گلګت کې یو غونډه تا ویلي وو چې اپوزیشن ګوندونه چې هغه د پیسو د پټولو لپاره معاف کړل شي خو دې بداکار کله هم ونکړي
یو یو چاته چې کسی نه کسی طرح موجه بلیک میل کړي اور میں ان کو معاف کر دوں جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ چرایا
دا پاکستان اپوزیشن گندوں نے اتحاد لے وزیر اعظم عمران خان نا دا استعفی غختنہ کوي خو وزیر اعظم بیا وای چې دا گندونه د ولس لپاره نه بلکې د خپلو درغلیو پټولو لپاره راوتی دي
دا ونی سجمل چې تاسو یې راپور وړاندې کوو چې په پاکستان کې اپوزیشن په حکومت او حکومت بیا په اپوزیشن څخه تورونه لګوي او د پی ډی ایم د جلسو په اړه هم تاسو یې معلومات درکول هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو ریدونکو په ګوجرانواله کراچۍ او کوټه کې د جلسو وروسته پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم په پیښور کې د نومبر په 28مه په ملتان کې د نومبر په 13مه او په لاهور کې د دسمبر په 14مه د جلسو کولو پروګرام ترتیب کړی خو دغه جلسو نه وړاندې د نومبر په 8مه د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د یوې کونډې را بللو اعلان کړی په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل یوولس سندونه د وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکولو په هیات کې بیا د سره د نوې انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو وفاقي وزیران او وزیر اعظم عمران خان بیا په اپوزیشن تورونه لګوي او وایي چې د خپل غلاو د پټولو لپاره یې دغه تحریک پیل کړی دی. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال غلام غوسره کوي.
په ګوجرانوالا، کراچۍ او کوټه کې د پاکستان جمهوریت تحریک د جلسو وروسته د راپورته شوی صورتحال د جاج اغستلو لپاره د مخالف سیاسي ګوندونو د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د نومبر په 8 نیټه په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو د مشرانو یو غونډه رابللی ده. په دغه اړه په پاکستان جمهوریت تحریک کې د شامل ګوند عوامي نېشنل پارټي مرستيال مشر امیر حیدر خان هوتی د نومبر په 3 نیټه ریډیو ته وویل چې د پی ڈی ایم د لویو جلسو وروستو د حکومت لخوا په اپوزیشن د غداری د تورونو لګولو او د پاکستان جمهوری غورزنګ د راروانو جلسو نه وړاندې هغوی ته د ممکنه امنیتی خطرونو په اړه د غونډه رابللې شوې ده.
جنگ سیاسی جنگ دے اور حکومت کا کوشش کی چاہیے اپوزیشن اور ادارے کی کمی سے خپل منس کے ٹکراؤ پیدا شی اداری حکومت لگا دی خپل متنازع کی دیوا اس پہ حالات کی حکومت رویہ سے کمر آگا ڈیرا نامناسب تھا اور اتم تاریخ میں بالکل زمین سربراہ اجلاس تھے
پا پاکستان جمهوری تحریک کې شامل د سیاسي غوندونو ځینی مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه غونډه کوربتوب به پاکستان مسلم لیگ نون کوي او غونډې ته به د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د ویډیو لینک د لاري په روسي صورتحال خبرې اترې هم کوي. په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل یولس ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو او په هیواد کې بیا د سره د نوي انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو وفاقي وزیران او وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو په تحریک نیوکی کوي چې دوی د ادارو په ضد او د هیواد د دښمنانو په ایجنډا روان دي. په ګوجرانوالا، کراچۍ او کوټه کې د جلسو وروسته پاکستان جمهوری تحریک په پیښور کې د نومبر په 28 په ملتان کې د نومبر په 13 او په لاهور کې د دسمبر په 14 نیټه د جلسو کولو پروګرام ترتیب کړی دی.
مشال لډیو ته وګستې غلام غوستاستا د پی ڈی ایم د جلسو په اړه معلومات درکول لمشال لډیو سره اوسه
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
اودن کو د نومبر په 3 منټه په جلال آباد کې په سلګونو ټولنیز فعالانه شیرزی لوبغالی ته ورټول شوی وو او په کابل پونتون د وسلوال بریټ پر غندلو سربیره یې په افغان دولت غږ وکړ چې د پیخي ترشا عملین ونیسي او په وسلوال طالبانو یې هم غږ وکړ چې افغان وجنه بند کړی او وربند ته غاړه کېږدي. نور تفصیل له سیمې د مشالې د خبريالو باز محمد عبد راکوي.
د نومبر په 2 نیټه په کابل پونتون وسلوال بریډ وشو چې 2 پکې ووژل شول. طالب استازو په دې بریډ کې لاس لرل رد کړل او اسلامي دولت یا داعشي ذمہواری په غاړه واخیسته، خو افغان دولت یې د وسلوالو طالبانو کار بولی. د نومبر په 3 نیټه په لزګونو ټولنیز پالن په جلال آباد ښار کې شیرزی لوبغالی ته ورټول شوی ول. په کابل پوهنتون بریډ وغاند او په کې د وژل شو روح ته د قران مجید ختم ادا کړ. دغه پالانو له افغان دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې افغان وژنه بند کړي او وربند د غاړي کېږدي. ټولنیز پال تمیم اساقزی مشال راډیو سره په خبرو کې په کابل پوهنتون بریډ غیر انساني عمل وګاڼه.
دا غیر انساني او غیر اسلامي او وحشتناک عمل او دا موږ په کلکو ټکو غندو. هر څوک چې دا عمل کړی موږ په خپل نظام او په خپل حکومت غو کو چې عاملین دي گرفتار او په اشد مجازات دی ورسه. هر څوک چې د دغه بریډ په مخنیوي کې غفلت کړي او هغه ته باید اشد مجازات ورکړ شي.
سره له دې چې د بریډ ذمہواری اسلامي دولت یا داعش منلی، خو ټولنیز پال عبداللطیف واحدی مشال راډیو ته وویل تر هغه چې طالب استازي افغان دولت سره اوربند و نکړي د ولس پر وړاندې په افغانستان کې د هرې پیخي ذمہوار وسلوال طالبان بلل کیږي.
زما هیله غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې که چېرته تاسو د ولس په وړاندې ملامت ونه اوسئ نو دغه کومه بین الافغاني ناسته چې زمینه مساید شوې په دوحه کې او واقعا دغه څه پیښو کې تاسو لاس نه لري، نو تاسو باید اوربند اعلان کړئ تر څو دغه نور استخباراتي ډلې چې په افغانستان کې نیابتي جګړه یې په لاره اچولې د دې منبع ښکاره شي تر څو موږ پوه شو چې واقعا طالبان په دې کې لاس نه لري. که چېرته اوربند ونیشي نو ټول ملامتیا په طالبانو باندې راځي.
ټولنیز پال شریف الله ناصری بیا له حکومت غوښتنه کوله چې په کابل پوهنتون د برید وضاحت ولس ته ورکړي.
د وخت حکومت د خپل مسؤلیت احساس کړي، یوازې فیسبوک یوازې د سیاسي حاکمیت تعریف اداري او د کابینې مجلسونه نه دي. تر هر څه وړاندې د اتباعو خوندي ساتنه د حکومت په قانون کې لومړی مکلفیت ده. موږ تشدد ته لمنه نه وهو، خو د کابل د پوهنتون د برید وضاحت باید وکړل شي.
د ذکر وړ ده چې د اکتوبر په 13 نیټه د کابل په دشتي برچی پولی خوش سیمه کې د کوثر دانش په نوم ښوونیز مرکز ځانمرګې برید شوی و چې له امله یې 3 وژل شوي ول چې مسؤلیت یې اسلامي دولت یا داعش ډلې منلی و، خو افغان حکومت د وسلوالو طالبانو کار بللی و. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
ادونکو تاسو زمبغ خبرونه په منځني صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز او لنډو څه په 2015 15 کیلو هرتز هم اوریدل شي. اوس رازو دیتا چې په سوات منګور کې د یو شخصي تعلیمي ادارې سوات پبلک سکول تر سوري لاندې د سیمې زده کوونکو لپاره د کمپیوټر ټکنالوژي په وسیله د ساينسي ماډلونو جوړولو نندارتون تابعه شوه چې پکې په سلګونو زده کوونکو برخه واخیسته، چې پکې جینکو زده کوونکو هم په خپل لاس جوړ کړي ساينسي ماډلونه نندارتون ته ایښو دي. وو نور تفصیلو له سیمې د مشالډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات پبلک سکول شپږم جمعه درې تنیزه ټولګي یو زده کوونکی منیزه علي چې د خپل ماډل په اړه ورغلي خلکو ته معلومات ورکوي وایي
اردینو یو مین سرکټ ته پرې چې کوم موږ یوز کړی دی هغه لکه موږ ټول لکه هدایت هر څه ول ورکړی دي، نو هغه بیا د نور له انسټرکشن ورکړي چې بس تاسو دا ټایم شو لکه فار ایگزامپل چې موږ ته اوبه ورکړه کنه په ټوله بډې کې موږ دوه ریلی ماډیول یوز کړی دي. یو ریلی ماډیول دلته لایټ سره کنیکټډ دی، بل دلته له موټر سره کنیکټ دی. تاسو ته پته چې موټر اوبه لکه برکه راخی جاي کنه، نو دلته هغه اوبه بر راخی جوړ دي لاندې دي چې بوټو زرا پیپ چې تللی کنه پرې کې موږ یو کچ کې سوري کړی دي کنه، نو دینه یو یو ډراپ اوبه زی ریلا سره واټر هم بیسټ کیږي. تاسو دا اوګه نه دی شي دا اوګه دا او پیاز دي. تاسو موږ کله پروجیکټ سٹارټ کوو دا پای ټایم کې موږ نال کړو په دې کې دا بدون نه وختو.
نن درتون کې یو شمیر هلکانو زده کوونکو هم برخه اغسته، خو پکې د ډیر شو نزياتو جنکو جوړ کړی شي ماډل په دغه توګه خوخ کړی شي چې دوی په خپل لاس جوړ کړی وي. دا کې یو بل زده کوونکی ایمن عارف چې د بجلی د رڼا داسې ماډل جوړ کړی چې د بنی ادم پر اتلو رڼا لګي او چې څوک نوي نو بند شي دا وایي.
ساته څنګه کمرې ته راځم چې لایټن چې به ځاني وکولاو شي سر سر دا چې یو خدای وړو د سیفټی لپاره دی، هوم سکیورټی لپاره دی، ایو دا غلا نه هو بچ کولی شي سر څنګه څنګه موږ تاسو ته سر دا موږ چې په بانکونو کې لګولې په بانک کې چې موشن ډیټیکټر دي چې لګېدلې دا یو کنه نو سر چې هغه لکه فار ایگزامپل الته غل لاغ بانک هغه څنګه موومنت پو کې لایټ په هغه دا موشن ډیټیکټر په هغه کې دا کې ډیټیکټ وي کې ابزر بس تاسو
د دې کوونکو استاد او نندارتون تابعیا کوونکو ټولګي غړي زینب بهادر وای چې دوی هڅه کړي چې د کوونکو ته په کتابونو کې خودلې شی علم عملي کړي.
کدی ته موږ ټول د دې لرننګ چې دې دا موږ اکټیویټي بیسډ هر کار موږ پدی باندې کو او بیا غي دې چې دې د دې لرننګ کیږي نو هغه دې ډېر زبردست کیږي او دا موږ د فیوچر میکرز بجوړو دا عمدہ ماشومان چې دې به زموږ د فیوچر سوسایټي به دې جوړي او کدا چې موږ دا جنې کې پکور کې کینو نو دا سې نه کیږي. تاسو بدل ته ګوره او چې دا نور ماشومان کوم راغلي دې مخ کې دا سې نه وي خو دې موږ صرف یو هفته ټریننګ ورکو او هغه نه بعد تاسو د دې دا پروجیکټس کتی شي چې کم حد پورې دې خپل کریټیویټی چې دا داړو بس
نندارتون په اخر ورځ ماډل جوړونکو زده کوونکو ته تعریفي سندونه د هغه مشرانو په لاس ورکړل شول کوم چې نندارتون ته ورغلي ول او د زده کوونکو د لاس جوړ کړی شوی ماډل یې په خپل ولیدلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاندې هلې
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپلو مسلو، کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز له مشال اړیونه
تاندې هلې.